پوزی دنده درلوده. ازادي رادیو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته اوښتې ده.
زما در اتک لامل دا و چې د طالبانو حکومت له شپږمې ناحیې څخه وغوښتم او وی ویل چې ته باید محکمې ته حاضر شي. کله چې هماغه جلب راغی ډیره وډاره شوم، په هیڅ پوه نه شوم او وتښتیدم. ومې ویل چې خدای خبر زه به په محکمې کې څومره سزایی شم او څومره به ووهل شم، نو له همدې امله وتښتیدم.
صابره سعدات چې پخوانی کماندو افسره ده وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلو ته اړ شوې او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
موک او په پاکستان کې زموږ همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موږ نشو کولای بیرته افغانستان ته لاړ شو، زموږ ژوند په خطر کې دی. دلته هم پولیس موږ زوروي، ځکه ملګري ملتونه موږ ته پام نه کوي، زموږ غږ نه اوري او زموږ قضیه نه سیریل کیږي.
نیلوفر یوه بله ښځه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د کماندوز واکونو په څانګه کې کاري تجربه لري، وایي چې په پاکستان کې هم له امنیتي ګواښونو لرې نه ده.
موږ ته ګواښونه وو او ځکه چې موږ پوځیان وو موږ ته د نیول کېدو خط راغی. زموږ ژوند په خطر کې وو. دوه کاله کېږي چې موږ پاکستان ته راغلو، خو درې میاشتې کېږي چې زما ځوان لور وتښتول شوه، کار ته تللی او بیرته نه ده راغلی.
دغه ښځینه پوځیانې له نړیوالې ټولنې، کډوال منونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او له دغه ستونزمن حالت څخه یې وژغوري. د ملي دفاع وزارت یو شمیر پخواني چارواکي هم د سرتیرو دغه ستونزې مني او هیواد ته د هغوی بیرته تګ له ګواښ ډک بولي. د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افسران و سربازان سابق
د پخوانی دفاعي او امنیتي ځواکونو افسران او سرتیری د طالبانو له ویرې لري او نږدې هیوادونو ته کډه شوي. له هغو ترخو تجربو سره چې ځینې خپل وطن ته راستنې دوه وروسته لري، یقینا له ایران، پاکستان او ترکیه څخه د دوی ستل به ستونزمن وي.
تر دې وړاندې یو شمیر پخوانیو نارینه پوځیانو چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته تښتیدلي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو د نشتوالي، اقتصادي ستونزو، توقیف او د اخراج له جدي ستونزو سره مخ دي. دغو پوځیانو تل ټینګار کړی چې افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري او له ټولو ستونزو سره سره په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه کولو او آن د وژلو په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی د مشر له امر سره سم په هیواد کې د عمومي عفو پر پلي کولو پابند دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي او دفاعي ادارو د پوځي کارکوونکو په ګډون د پخوانی حکومت ګڼ شمېر کارکوونکي له افغانستانه ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی موکو. په کندهار کې د کتابونو نندارتون،
کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا
کوي. دا د راتلونکو ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډېر ښه بڼه ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کیسه لیکوال ارمان د لنډو کیسو نوی کتاب چاپ شو.
کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په 2003 کال کې شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه چاپ شوي.
ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب شل کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کې شته.
کندهار کې د مسګری صنعت پور کې دوی په خوست کې مو د مزریو د صنعتکارانو حال هم خسته
اندا یو پیزا چې کې ګرځې ورځو په ګورم لا نوسوي ملاو د شیالا وی ویناو د باند وی.
نور مطالب هم لرو که تر پایه را سره وي. په کندهار کې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون روانه اونۍ یکشنبه پرانستل شو. دغه نندارتون د ش کتاب ش ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار اطلاعات فرهنگ ریاست له لوري جوړ شو چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوې. مخکې تر دې چې د دې نندارتون په اړه د کندهار مجلې د مسؤل مدیر نظر در سره شریک کړم، د دې نندارتون راپور لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنگ ریاست سرپرست مولوی انعام الله سمنګانی د یک شنبه په ورځ د ش کتاب ش ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځنی نندارتون د پرانیست په مراسم کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل سوي چې هدف یې د مطالعې دوه ته د خلکو هڅول دي.
د لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا پخ کړو او محکمه کړو، خبیر کړو، او کتاب همیشه ځان سره پسند وساتو، استفاده ترې وکړو، ګټه ترې وکړو، نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا راحت ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سونو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیل جایزې هم ځانګړې سوې دي او هغو کسانو ته د قرقشې په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاء الله او عبدالرازق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
سمون نن ولیدل یقیني ډیر ښه کار کړی دا او دا د راتلونکي ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډیر ښه بڼه ده د نوي نسل لپاره. یعنی بېخي ښکار دا ډول کارونه کچر دی کو دا نور څه ځوانان چې دغه په مطالعه باندې ځانونه بوخت کړي د کتاب اهمیت به ورته معلوم شي، د فیسبوک له دې شانو څه خبره وګرځي.
ډیر مهم دی، زه خپل هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم، ملګري برخمن کړي کتابونه څخه، کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت ژغ کوم چې پر مسؤلینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکي ازادي رادیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنې دود پیکه سوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاته ولای سي.
دغه ډول نندارتونونه چې د ځوانانو پر ژوند باندې هم اغیز کولای سي او ځوانان چې مطالعه ته هڅولای سي، مطالعه سره ذوق زیاتېږي. کچیر دی د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب چې دی هغه یو ښه ملګری دی او د دې په ژوند باندې مثبت اغیز کولای سي. بالکل داسې نندارتونونه باید په ټولو ښارونو کې جوړ سي او ځوانانو و مطالعه سره ذوق زیات سي، او ځوانانو مطالعه سره باید ذوق زیات سي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د کندهار د کتابونو په نندارتون کې په زرګونو ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د کندهار مجلې له مسؤل مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه به واورو چې په خپل هم د نندارتون ته ورغلی وو چې څومره خلک به د درې ورځنی نندارتون ته ورغلی وي.
دا نندارتون چې په کندهار کې دایر شو، په لومړي کې خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې یو نمایش وي او خلک به دونه لیوالتیا نه شي، خو کله چې د نندارتون پیل شو بیا د ادارې د تاکسو د ادارې د توقعو هم خلاف وو او د دې دوکاندارانو او د عامو خلکو د توقعو د ډېر خلاف، ډېر خلکو پکې ګډون وکړ. تقریبا یوولس سوه شاوخوا یوازې ډالۍ ترتیب شوي وې چې دغه ډالۍ هم ټولې ختمې شوې او د مختلفو سوي خلکو لکه د مکتب هلکان، د مدرسې طالبانو هلکان او دغسې عام شایان، حتی د ډېر پاخه عمر خلک هم په دې کې اشتراک وکړي او په ډېر زیاته پیمانه باندې کتابونه خرڅو. زه په خپله وایي تقریبا تر دوه بجې شاوخوا باندې ولدم. دغه ځای یې داسې حالت ته د اختر رسېدلی وو لکه د یو اختر مېله شي، داسې یو شکل یې غوره کړی وو. نو تقریبا ډېر یو څه مثبت نندارتون وو.
تاسو لسه دغه ډالۍ سه اختصاص سوي وي دا ټول خلکو ته ورکړل سي. پیغه خو په دغه راپور کې د اسدي رډو سره وامه ورېدو، پیغه خو ویل سي تر سلو افغانیو کې زیاتې پیسې څوک په کتاب ولګوي بیا هغوی ته هم ډالۍ ورکوي. نو اټکل کولای سي چې څومره کتابونه ممکن خرڅ شي؟
نو کتابونه تقریبا څنګه چې یو شرط دا و چې دا کتابونه تر سلو افغاني چې کوم را نیول شي هغه خلکو ته ډالۍ نه، نو دا چې خلک یو تر سلو افغاني کم کتابونه غني و دا خلک به شي ډیر وو. خو البته بل شرط دا و چې دا هم نو چې هر کتاب باندې ډالۍ و که یو سړی به مثلا د 2000 کتابونو نه راځولي وو هغه به داسې نه وو چې پر هر کتاب باندې به دغه یوه ډالۍ وو، بلکې د دې ټولې سودا په سر باندې به دغه یو ډالۍ وه. نو یعنې دغه تقریبا چې ما له دوکاندارانو څخه پوښتنه وکړه، هغوی دا خبره کوله او زموږ له توقع څخه ډېر خلاف په سودا کې وشوې. حتی یوه ډالۍ به خبره داده چې تاوان وه چې موږ دوکاندارانو سره خبره کوله، هغوی دې ته نه وه اماده چې د خپل دوکان سره مخ یو میز کښېږدي. داسې کله د نندارتون چې پیل شو، دوی چې دا د خلکو ازدحام ته توجه وکړه، هغوی په خپله خوښه باندې بیا راغلل د خپلو سودا په خاطر باندې دا میزونه د هغه سره د هغه تنصیده کړه. نو مطلب دا دی چې سودا یې ډېرې دي الحمدلله.
تاسو چې کله نندارتون ته ورغلئ، څه ډول کتابونه مو تر سترګو شول؟
د مختلفو ډولو د مختلفو موضوعګانو کتابونه دوکاندارانو راایستلي وو. دلته یو ظاهري یو سوال د خلکو دا و چې دا ټول دیني کتابونه دي، خو دا دیني کتابونه ځکه ډېر دي چې دلته په افغانستان کښې تقریبا بیا خاصن دوکاندار کښې دغه د دیني کتابو ډېره سابقه ده. دغه کتابخانې ډېرې مثلا دغه قدیمې وې، او دغه نور کتابونه د مکتب او د پانتون کتابخانې چې دي هغه په مجموع کښې کتابخانې هم ډېرې محدودې دي، او بل هغه اکثره د پانتونو ته نږدې وي. نو د دې په دغه کښې چې کوم په دې بازار کښې چې د کتابتون چې کوم کتابونه دي هغه ډېر محدود دي، نو په دې خاطر باندې د هغو کتابونو هغه اندازه په مجموع کښې یو څه کمه ده. نور کتابونه د هرې سرقې کتابونه وو.
یعنی ادبی کتابونه هم په دې کې ناولونه، داستانونه او داسې نور د شعر مجموعه
تر نورو اجناسو ادبي کتابونه ډېر، ځکه د ډېره فرش د ازوانانو د مکتبو هلکان ډېره وتلي وو، هغوی له دوه سره ډېره لیوالتیا وه.
له لیکوال او د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه په مننې، په کندهار کې د کتابونو په نندارتون کې د کتاب پلورونکو د اتحادیې د غړي احمد آریوبی په وینا شاوخوا 10,000 کتابونه وپلورل شول. ښاغلی آریوبی له دې نندارتون څخه ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې خوشی څرګندوي.
د کندهار د اطلاعاتو کلتور ریاست او د کتاب پلورونکو اتحادیې په ګډه همکارۍ درې ورځنۍ نندارتون جوړ کړی چې د ښه کتاب او ښه ژوند تر عنوان لاندې وو. زموږ موخه دا وه چې کتابونه تر خلکو تر لاسو ورسوو او ټولنه د کتاب سره اشنا کړو. نو په دې نندارتون کې تقریبا 1500 جایزې، کلمان، کتابچې، کتابونه، ګیلاسونه او بایسکل ایښودل شوي وه د خلکو د تشویق په موخه. تقریبا 100,000 بیلابیل کتابونه موږ نندارې ته وړاندې کړله، او تر 100 ډیرو کتاب فروشانو په دې کې ګډون کړی وو. تقریبا 10,000 په شاوخوا کې کتابونه خرڅوله او ډیره ښه نتیجه یې ورکړله. نو زموږ کوشش دا دی چې داسې نور نندارتونونه هم جوړ شي او د ولس او د دې ټولنې په ګټه تمام شي.
له ښاغلي آریوبی څخه په مننې، له یوې خبرتیا وروسته مو په کابل کې د لنډو کیسو د یوې ټولګې له چاپېدو خبرو او د دې مجموعې د لیکوال نظر درسره شریکو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د بشرمه په نوم د کیسه لیکوال نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په 112 مخونو کې په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي چاپ کړه. د ښاغلي ارمان تر دې مخکې د لنډو کیسو درې ټولګې خپرې شوې دي، خو دی وایي چې په نوي کتاب کې کیسې په احتیاط راچڼلې دي. څرنګه له دوی څخه به واورو.
په دې کتاب کې زما د 13 کلونو 40 لنډې کیسې دي. په دې کلونو کې ما ډېرې کیسې لیکلې وې، خو کتاب ته مې ترې یوازې هغه کیسې غوره کړې چې په خوالي ډاډه وم. دا کار مې ځکه وکړ چې د لنډو کیسو لومړنیو دریو چاپ شویو کتابونو کې د ډېرو کیسو په چاپ وروسته پښیمانه شوی وم. کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې، او دلیل یې دا دی چې هغې له کیسو سره زما پیکه شوې او سسته شوې اړیکه بیرته تازه او کلکه کړه. کتاب مې له چاپ نه مخکې څو ښاغلو ته لیږلی و، خو د سریزو د لیکلو پر ځای مې ترې دا غوښتنه وکړه چې یوازې هغه کیسې را په نښه کړی چې کمزورې، بې خونده او بې پنده وي، چې زه یې له کتابه وباسم. د دې کیسو توپیر زما له مخکینیو کیسو سره دا دی چې د مرګونو او ماتو کیسې نه دي، د ژوند او کامیابیو کیسې دي. که درد خودل شوی نو خوخی ته در رسیدو هیله به هم ور سره وی که کومه کیسه پستونز لیکل شوی د هواری لارې هم په ګوته شوی لستون کنه نه هله کوي حتمن ورته یا خونور کوي یا پنور کوي یا د دمی سبب ګرځي وی هم ورته د فکر د بدلی دو
د بشرم پونوم د نصرت ارمان د لند کیسو مجموعه په کابل کې چاپ شو اوس په د یو پخوانی کتاب پانه راوړو د بریا ارواپوهنه دا کتاب د مصطفی صفاش باړه او تالیف دی چې د ژورنالیزم په هنجي محصل حمید الله سمیم لوستای دی له دوی په واورو چې په دې کتاب کې څه دي
په کې ژوند مختلف اړخونه ته د ارواپوهنیز نظر کتن شوې ده او د هغه اړون معلومات او لیکنې شوې دي د خژوند لپاره مثبت ټکي راټول شوې دي د خژوند لارښوونې د خژوند لپاره هغه د ورته نظرونه راټول شوي دي مثبت فکرونه او نوي فکرونه د اړوند نور بلابل موضوعات پکې راوړل شوي دي چې تر ټولو پورې د انسان په ژوند د انسان په ذهن او ځان باندې تر ډېره مثبت تاثیر گزار دي او مثبت تاثیر پرې کولی شي کتاب یو ځای لیکي وایي که ژوند ته د جګړې د میدان فکر وکړي که ژوند د جګړې میدان وګټي ډېر به درته سخت اوسېږي او امکان لري په هغه کې تاسو ورک اوسئ په یوه کې شاید تاسو ورک شئ او ټول خلک به درته دښمنان ښکاري مګر که تاسو ژوند یوه لوبه وګڼئ نو تاسو لپاره به ډېر نندارایز اوسېږي که موږ فکر وکړو لوبه چې فیصله ورته ګیم وایو تر ډېره پورې زموږ لپاره جذاب او خوندور اوسي که چیرې ژوند هم همدغسې کړو که ژوند ته هم د یوه لوبه فکر وکړو او په ورته ډول سره نو پکې وړاندې لاړ شو او هغه پړونې په وړاندې مخ په وړاندې طی کړو نو یو زموږ لپاره ډېرې برخې اسانه خوندورې اوسېږي او ستونزې حتمن وي هغوی حل لارې بیا اسانه پیدا کولی شو بل کتاب د بریالیتوب په اړه وایي کتاب بریالیتوب داسې طریقې وایي داسې ژوند وکړي چې په ډېرې اسانۍ ترې خوند واخلئ که کړاو سره البته لږ کم کړاو سره مخ شئ او داسې کار وکړئ چې خپل څه چې ان شاوخوا خلک مو هم ترې خوند واخلي دا بریالیتوب دی یعنې د بریالیتوب تعریف یې په دې څو نقطو کې راغونډ کړی دی که چیرې انسان ورته خپل ژوند کې د عمل جامه ور واغوندي نو تر ډېره پورې مثبت ګزاره اوسېدلی شي بل کتاب یو ځای د حالت ښه کولو په اړه لیکنه کړې ده څنګه کولی شي خپل حالت ښه کړو مثلا په یو بد وضعیت کې یو څه ډول کولی شي خپل حالت تغیر کړو وایي د یو بریا په اړه فکر وکړي د یو لوی کار په اړه فکر وکړي چې تاسو په پخواني ژوند کې کړی دی د هماغه وخت احساس مو ذهن ته راولئ د هماغه وخت هغه جذبه مو ذهن ته راولئ د هماغه وخت هغه د خلکو خبرې تشویق نظر مو ذهن ته راولئ چې تاسو په اړه څه وو او څه ډول حالات کې مو قرار درلود دا حالت بدلول تر ډېره پورې تاسو سره مرسته کوي تر څو هغه بد وضعیت اوس پکې قرار لري په اسانۍ سره تاسو ښه حالت ته بدل کړئ بل ځای د نوي فکر په اړه یو څو کرښې راوړل شوي دي وایي چې له یاد مه وباسئ چې ژوند په تکراري ډول دی او لباس اغوستل نه دي دا جمله موږ ته ډېر سره زده کوي وایي ژوند هره ورځ بدلیدونکی دی ژوند هره لحظه هره شیبه بدلیدونکی دی هره ورځ باید له نوي فکر نوي خیال او مثبت فکر سره شروع شي ژوند شیبه په شیبه چې تیریږي بدلیږي او باید بدلون ولري بل ځای راغلی دی وایي چې تر څو نیکمرغي ونه پیژنو تر څو د ژوند لپاره تعریف ونه لرو ځان کشف نه کړو احساسات کنټرول نشو کړای تر څو خپلې علاقې څرګند نشو کړای تر څو د نورو سره د جوړجاړي شیبې ونه شو ازمایله ژوند یو خو ژوند مونه دی کړ یو بل ځای د ژوند د بدلون په اړه راځي وایي کله چې تاسو په یو بد وضعیت کې وایي او ځان سره فکر کوئ چې ولې په دې حالات کې نو تاسو له ځان ارزیابي واخلئ تاسو ځان په دې ډول ارزیابي کوي ووایئ چې ولې وروسته پاتې یمه که پلاني پرمختګ کړی دی ولې کړی دی په کوم اساس سره یې کړی دی له ما څخه یې څه شی لوړ دی له ما څخه په کومو برخو کې دی مخکې دی همغو برخو ته کار وکړئ په همغه برخو باندې تمرکز وکړئ تاسو هم کولی شئ چې یو ځای ته ورسیږئ تاسو هر څه کولی شئ په ژوند کې بدلون امکان لري دا چې ولې لري نورو خلکو زموږ لپاره ثابته کړې ده هغوی زموږ لپاره ښه مثالونه دي چې موږ یې باید په خپل ژوند کې عملي کړو د هغوی کړنې د هغوی پرمختګونه د هغوی د ژوند بدلون زموږ لپاره داسې مثالونه پاتې شوي دي چې موږ لپاره یو ستر او لوی ثبوتونه دي چې کولی شي خپل ژوند ته داسې یو ثبوت وګرځوو چې پلاني داسې کار کړی دی او کس داسې کار کړی دی خپل ژوند ته یې بدلون ورکړی دی تغیر یې ورکړی دی مونږ هم کولای شو.
لا حمید الله سمیم څخه په مننی لوي خبرتیا ورسته د ډیورن لکرشي پوری غاړه د کتابونو د چاپ حال درکو. دا په واوري چې په تیر یو کال کې په 2023 کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څومره پښتو کتابونه چاپ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په کوټه پېښور او سواد کې د کتاب چاپونکو وای چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه خپره کړي دي. خپرندوی ټولنې زیاتوي چې د تبعات اړوند موادو د بیول وړېدو او لا افغانستان سره په پوله د جنو بندیزونو لکبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بلخوا لیکوال وای چې که د کتابونو شمیر کم شوی دی د لیک معیار بهتره شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه بازار ته وړاندې شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما د همکار شاهین پنیری پوراپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنې چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د سارنامې پرتلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شتا، په دې کې ژباړې شتا، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتله لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي، نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور دی ویبلې مشهورې تباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. پدې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړې د ژباړې ته، بیا پدې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس پدې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شنو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړې شوې دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. پا په سواد کې روان کال ګران پبلشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلشرز پس د ربی راهی وایي چې د تباتی موادو د بیو لوړیدو لامل د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تبات سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي. دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه 2 مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوې دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوې دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتک سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خبرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دوو لرغونو صنعتونو په اړه اوریدل شي. خدام ګړې شعر لرو د ټولۍ لمن شعر د دوی په شخ
را سره لمشوم توب دی دوی وګی می پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه ورکیږي نه رژیږي نه څڅیږي په یو بل کې ګډوډ شوي زه یې فرق کولی نشم چې هغه درون کاڼې کوم دی چې وړوم د دوزخ له سرو لمبو به ویرېدمه لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل خمارانو او مرانو به خوړمه د جنت پر نعمتونو په می زړه تسکینې ده نه په ویالو او ویالو غبینو په می روح آرامې ده نه د کوثر سپینو اوبو ته به می هیڅ هم زړه کېده نه که جامې وي د وریښمو که به وو د سرو غمیو که فضا به ماتره که فضا به امبرینه ما ته خره لګېدل نه ځکه ویره د بیلتون وه لا اده کې له بابکه او زه یې فرق کولی نه شم هغه درون کاڼی به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم په ټټر مې زورېدمه پیغلتو مې شرم شرم په وجود مې ملامته خجالته به پر ځان شوم له خپل ځان مې کېده کرکه له هر کس به ویرېدمه له خپل سیوري به مې هم زه رېږدېدمه رېږدېدمه او زه یې فرق کولی نه شم هغه درون کاڼی به کوم وي چې مې سرې شاهینې سترګې فوارې وې فوارې وې د للي په نکاح شوه د مړه ورور پیغله ورینداره هی نو څه وو غټکېدلې کیلی وه په سپیره تندي مې دویا خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي په تندي مې اور بلېږي او زه هېڅ ویلی نه شم خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي په تندي مې اور بلېږي او زه هېڅ ویلی نه شم شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډي زفه شول چې وړم ډېر کلونه چې شیبه شیبه ډېرېږي نه کمېږي نه څڅېږي او د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي نه یې باد له منځه وړی شي نه په واورو کې توریږي یا ورکیږي چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه یو نیم غړی یې بېوسه که ژړیږي ترېنه لویږي لیدل کیږي باکې نه وي چاته هېڅ نه محسوسیږي چاته هېڅ نه محسوسیږي
د خبرونې په دې برخه کې په افغانستان کې د دوو پخوانیو صنعتونو په اړه مزرین صنعت او مسی صنعت مخکې تر دې چې مزرین صنعت ته مخه کړو د مسو په اړه مس له هغو عناصرو څخه دی چې انسانانو ډیر پخوا پیژندلی دی ځکه چې مس د سرو زرو او اوسپنې په څیر ډیر کله د مځکې په سطحه کې موندل کیږي داسې راپورونه هم شته چې شاوخوا 8200 کاله مخکې په اوسني عراق کې له مس څخه کار اخیستل شوی دی خو په انساني تمدن کې له میلاد څخه 5000 کاله مخکې تر 3000 قبل الميلاد پورې زمانې ته یونانیان مسی زمانه وای د دې زمانې د مسی لوښو نقشې په چین مرکزی امریکا د افریقا په لویدیځ او اوسني منځني ختیځ کې موندل شوې دي په نړۍ کې نن سبا د مسی لوښو بازار پور کې دود دی خو ولسونه هڅه کوي چې دا لرغونی دود ورک نشي ځینې هیوادونه کله نندارتونونه ورته جوړوي کله یې په کلتوري مرکزونو کې نندارې تشتي او کله ناکله هم د مسی لوښو د صنعتکارانو داسې درناوی کوي لکه د نورو هنرمندانو په افغانستان کې چې لا هم ګڼ کسان په کلیو بانډو او حتی ښارونو کې له مسی لوښو کار اخلي دا صنعت پیکه شوی دی ځکه چې له بهره د نورو لوښو وارداتو تاثیر بندې کړی دی یو له هغو ښارونو څخه چې دا صنعت پکې پورو کېدو دی هغه کندهار دی په کندهار کې د دې صنعت بازار یو مهال تود وو او ګڼ شمېر مینوال یې لرل خو اوس یې یوازې دوه دوکانونه پاتې دي د کندهار فرهنګ پال وایي یو علت یې د عصري وسایلو رامنځته کېدل دي په دې اړه او د نورو علتونو په باره کې په دې راپور کې سره
د کندهار شهر په دې مشهور ټکټک بازار کې یو محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د ټکټک غږ اوریدل کیږي. پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاته دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللي دي. د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی، خدای یوازې د لس کلن رئیسی د مسګری په صنعت بوخت دی. محمد هادی وایي یو محال پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی، خو اوس خلکو او پیرودونکو مثل و شهیر کړي دي.
پخوا چې دا د مسو شیانو نه فشار و، نه قلبي حمله و، دا مریضیان نه و. اوس چې دا پلاستیکي شیان راغلي دي، مریضیان پکښې کې ډېر سوی دي. اوس بعضې بعضې خلک راسي چې مریضیان مور یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو، یا یو جیګ جوړ کړو، یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو. دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره کړو، دا ورک شي. یو دغه یو دکان دی جوړې، دغه بوډم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابته یو ګرته سپینو ثابته نه وي بلای پړپو پاکستان ته وړي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود وه او توکو یې هم ښه بازار درلودی، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د له منځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه یې وسي.
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نه تللو دپاره موږ تاسو خاص دغه نه لرو، متاسفانه لاسوان داسې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خورو. ولې دلته د حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړې پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده دغسې وې، دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه وخت کې په لس افغانۍ وه، اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خو ده. مګر دلته اوس شپږ دانې مصالحې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تاسو درکوي، نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری، شیشه جوړونه، څرمن ګنډل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د کمزوري او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې مسي صنعت پور کېدو دی. ازادي راډیو په 2000 کال کې ورته راپور له کندوز درلود. په 2022 کال کې له بلخ څخه داسې راپورونه خپاره شول چې مسي صنعت هلته پور کېدو دی. پروسش کال مطلب می 2023 کال دی په بدخشان او هرات کې د دې صنعت د رکوت راپور نه خبر شول. اوس په یو بل صنعت ته مخ کړو چې صنعتکاران د لا غوړېدو هیله او تمه لري. د خوست اوسیدونکو غواړي چې د مزرین صنعت پرمختیا او سوداګرۍ ته پاملرنه ډیره شي. د خوست د یو شمیر سرحدي سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبیعي ډول مزرش نه کیږي چې خلک ورڅخه د سوانګ ټوکو او جنوم زرینو ټوکو په جوړولو کې ګټه اخلي. د خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین ټوکی نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي، بلکې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند ایالتونو ته هم د خرڅلانه لپاره لیږل دي. لمزرینو ټوکو تر ډیره د تودو سیمو اوسیدونکو کار اخلي. نور د نجیب الله لوخیل پراپور کې
د خوست د یوشمیر نور سرحدي سیمو پشان د ګوربز ولسوالۍ یوشمیر اوسیدونکو هم چې په غریزو سیمو کې اوسیږي له پخوا په مزرین صنعت بوختي او خپل اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره له دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه پلاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوست د ګربز اوسیدونکي اول سردار ویل
زید عمر ډېر تکلیف لري، انده یو پیزا چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نوسوې ملاو د شیالا وی ویناو د باند وی یانه بعد سلری پاکې کال دورې ونیم شلا کال دورې پدامندوالا میش ډېر مشکل از خلخونه وسدی کابلې.
په خوا چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزلینو توکو کارونه ډیره وه. د ناستې لپوزینې ولې بیا تر نورو کاریدونکو توکو پورې ډیره برخه د مزر وه، خو اوس وخت مزلین پړي کټبونونه او د کټونو پوزي ډیر کاریږي. د خوست د ګربز یو بل اوسیدونکی نور خان وایي
میژ د پیزي کې د پلوري د نیکه د وخت نه میژ خورخونه په داسې وتي د پوخای وخت نه پلایي میژ تره د پیزي کاروبار کې توجه ډیرهږي.
په خوست کې رون اندي او مدني فعالان وایي کچیر د مزرین صنعت ودې او پرمختیا ته پاملرنه ډیره شي او صادرات له سوداګریزو اصولو سره برابر شي، ممکن د دې برخې کاروباریانو ته په ګټه تمام شي او هم به دا لرغونی صنعت ښه پلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي، دوی چې د کاربون پوزې ټوکر کې یا دا صنعت پرمخ بیایي، د دې لپاره د تجارت و صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کړي تر څو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزر طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان، باغ، تریزی او شمال لکړو موساخیلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوست د غرنیو سیمو اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې، اوږدې او پلنې پاڼې ولري، یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي، شکرونه، شکرۍ، سوزي، د ناستې پوزکي، د لمانځه مسلې، کوري، جاروګانې، مزرین پړي او کډګونونه پیي، خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي.
په خوست کې د مزر یو صنعتکاران غواړي چې چارواکي د دې صنعت غوړېدو ته پام وکړي. د نړۍ په ځینو سیمو کې دا صنعت دود دی. یو له هغو سیمو چې مزرین صنعت پکې غوړېدلی دی هغه مکسیکو دی. په مکسیکو کې د راپورونو له مخې له 800 کلونو راهیسې د مزر یو صنعت په غوړېدو دی او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب لویدیځ کې هم خلک د مزر یو لوی لوی خولې پر سروي. د مکسیکو چارواکي او خلک د دې صنعت ته خوړېدو لپاره څه کوي؟ د نړۍ په هغو هیوادو کې چې د مکسیکوي ډوډۍ رستورانت وي هلته ډیر کله د مزر یو خولې دلته هلته راځوړندې وي، ځینې یې رنګولې وي چې له لرې د خلکو سترګې پرې لګېږي. د مکسیکو یو شمېر سفارتونه د خپل هیواد د ملي ورځې پر مهال چې د سپتمبر 14 ده نندارتونونه جوړوي. په هغو کې د خپل هیواد بیلابیل لرغوني صنعتونه د مزریو د خولیو په ګډون نندارې تشتي. خلک د خولی اخلي او په دې ډول په نړۍ کې مکسیکوي مزرین خولی عام شوي دي او دا صنعت غوړېدلی دی. دا سادي رادیو ادبي مجلې د دې اونۍ پروګرام له همدې سره سرته رسي. تر بل خبرونه مو زه احمد چبر په خدای سپارم. شدیوی
غم زهیر انسان